وستي موافقه مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه هم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې د ویانا په خبرو کې د ایرانی پلاوی مشري کوي پرون له غونډې وروسته وویل د وروستۍ موافقې چوکاټ او جوړښت تعریف شوی او د موافقې پر ډیری موادو او عباراتو خبرې شوي دي. د اروپایي ټولنې استازي انریک مورا چې د دې خبرو مشري یې کوله وویل چې په لنډ وخت کې یو توافق ته د رسېدو په اړه ډاډه دی. د اروپایي ډیپلوماتانو له قوله ویل شوي دي چې وایي دوی د موافقې د وروستۍ بڼې لیدل پیل کړي، خو دوی زیاتوي چې د دې خبرو د بریا تضمین نشي کولی. سینهوا خبري اژانس د چینایي ډیپلومات وانګ کوان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي یوې موافقې ته د رسېدو هدف ته تر اوسه لږ واټن پاتې دی. او د روسیې استازي میخایل اولیانوف پرون پر ټویټر ولیکل د ویانا خبرې به څرنګه چې د غونډې ګډونوالو تمه لرله د مې تر یوویشتمې پورې بشپړې نه شي. ډیپلوماتان تمه لري چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي، وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې د ایران له اټومي موافقې د خپل هیواد وتل اعلان کړل. ایران هم سوکه د دې موافقې په اساس له لګېدلو محدودیتونو سرغړونې پیل کړي. لویدیځ او په سر کې امریکا تور لګاوه چې ایران د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران له پایله دا تورونه رد کړي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. په روان رادیوی مجله کې د زری کړکی اکاډمي د جایزې پاړه راپور لرو.
په ټوله کې خمنګ دو معیارونه استفاده کوله، یو هنري بڼه او شکل ته قتل کېدل.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال راتوایی چې اسطوره څه ده او د بشر د پیژندنې په برخه کې څمرسته کولای شي.
اسطوره د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط.
فلمی لوبغاړی همایون شمس خان د خپلو فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو.
شفیقه خپلواک د جنگیالی په نوم خپل یو نظم را اوروي.
جنکی مکتب ته درومي وړ کې لار کې نه دریږي، د مور زړه ختلی نه وي ابا ور کې نه لوبیږي.
خو تر دې مخکې دا اونۍ د فرهنګي خبرونو اورېدو ته مرابولم.
د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزه ورکړل شوې. د زری کړکی اکاډمۍ مشر استاد نجیب منلی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې سږ کال یې د پیژندل شویو لیکوالو او شاعرانو اتو ادبي او هنري آثارو ته د 5 اصلونو په اساس جایزې ورکړي، چې دا اصلونه نوښت، هنریت، د ژبې کاروالی، فصاحت او بلاغت او د افغانستان ادبیاتو ته نوی څه ورکول وو. سږ کال نخستین فلامینګو در سمنګان د سید طیب جواد اثر، هر یو خپل سقراط دی د محمد انور وفا سمندر ناول، یک لب سکوت د تمنا توانګر د شیرونو ټولګې، سرتور ابي قوره د ډاکټر جنید شریف د شیرونو ټولګې، بیمه موج د افراطیت ټولنیز نقد د استاد محمد محق اثر، د توبه تر سیوري لاندې د امنی فنا سعیدی د شیرونو ټولګې، رشته باران د تاجکستان د پیژندل شوی شاعر استاد عبدالجبار سروش، د اشعارو غورچان او لیکلور د ادبی نقد په اړه د قیصر اپریدی د تنقیدی لیکونو مجموعه د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د ګډ فرهنګ د وادي او پراختیا په لار کې د خدمت ستایندړي د تاجکستان شاعر استاد عبدالجبار سروش او د ازبکستان شاعر او لیکوال جولان جولایوف ته ورکړل شوی. په دې اړه روانه خبرونه کې راپور هم لرو. په کابل کې د سریلانکا سفیر پیال ډی سلوا وایي هیواد یې لیوال دی چې له افغانستان سره د سینما، سیاحت او نورو فرهنګي برخو کې همکاري وکړي. نوموړي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له سرپرست وزیر محمد طاهر ظهیر سره په لیدنه کې ویلي چې سریلانکا له افغانستان سره لرغوني فرهنګي اړیکې لري او د دې اړیکو د بیا تازه کولو په خاطر هیواد یې نیت لري چې د افغانستان په فرهنګي بیا رغونه کې ونډه واخلي. دی سلوا ویلی چې په سریلانکا او افغانستان کې د بودایی آثارو او مرکزونو ترمنځ ډیر مشترک ټکی شته او په دې خاطر به سیلانیان وهڅوي چې افغانستان تراشی او بودایی او اسلامي فرهنګي میراثونه وګوري. د سریلانکا سفیر پیال دی سلوا ویلی چې له افغانستان سره د فرهنګي همکاریو په خاطر به ډیر ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړه لیک هم لاسلیک شي. د چین او افغانستان ترمنځ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر تړون لاسلیک شو. دا تړون چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او چین حکومت ترمنځ لاسلیک شو، پکې ویل شوی چې چین به له افغانستان سره د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې همکاري کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر محمد طاهر ظهیر له چین سره د افغانستان د فرهنګي میراثونو د همکارۍ تړون مهم وباله او له یاد هیواد څخه یې مننه وکړه چې تر دې مخکې هم په فرهنګي برخو کې مرستې کړي. له چین سره د فرهنګي هوکړه لیک تر لاسلیکولو وروسته د لرغون پیژندنې او ملي موزیم کارکوونکو ته آنلاین ورکشاپ هم پیل شو.
مخکې مو واورېدل چې د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزې ورکړل شوې. زری کړکی اکاډمۍ له تیرو لسو کلونو راهیسې د کال غوره کتابونو ته جایزې ورکوي چې هر کال څلور کتابونه دې جایزې ته انتخابیږي. خو د اکاډمۍ د غړو په وینا چې تیر کال یې د ځینو ستونزو له کبله دا جایزه ورنه کړه او سږ کال یې د تیر کال د جبرانولو په خاطر اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. په دې اړه نور حال په راپور کې.
زری کړکی اکاډمۍ د غوایی یا ثور میاشتې په 15مه نیټه اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. سږ کال 500 شعري ټولګو، یو ناول، یو نقدي اثر او د افراطیت د نقد په اړه یو ټولنیز اثر د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د کابل پوهنتون استاد او د زری کړکی اکاډمۍ یو غړی ډاکټر اجمل ښکلی وایي دوی د یو لړ معیارونو په اساس دا کتابونه د جایزو لپاره انتخاب کړل.
ټول د بورډ غړي کتابونه چې دوی لسته وي او دوی ته خخ کار شوی وي هغه راوړي کاندیدوي، بیا د نورو غړو سره دغه موضوع شریکوي، دغه کتابونه شریکوي، نو بیا هغه د ټولو توافق چې په کوم کتابونو باندې راشي هغه سرکټ کېږي، انتخابیږي د جایزې دپاره. په ټوله کې خو موږ دو معیارونه استفاده کوله، یو د بڼې او شکل ته، هنري بڼې او شکل ته کتل کېدل، مثلا په کومه بڼه باندې دي، په کوم شکل باندې د رایې طرز څه ډول دی، ژبې څه ډول ده، یو اړخ دا بلې محتوا رن موضوع او محتوا هغه کتابونه چې په اوس وخت کې زمنګ په فرهنګي لحاظ باندې او په فکری لحاظ باندې زمنګ د اجتماع د بهبود سره او د ودی سره مرسته کوي، نو دغه دویم بو، یعنی دا کل کې د دو معیارونو
هر یو خپل سقراط دی. د محمد انور وفا سمندر هغه ناول دی چې د زری کړکی اکاډمۍ جایزه یې خپل کړه. ښاغلی وفا سمندر وایي په ناول یې ډیره خواري کړې وه او څو ځله یې له سره لیکلی وو.
د زری کړکی اکاډمۍ د خپلو کلنیو جایزو په لټ کې ساک زما وروستی ناول ته هم جایزه ورکړه. هر یو خپل سقراط دی زما وروستی پښتو ناول دی. دغه ناول باندې خدای شته چې ډیره خواري مې کړلې ده، چې رښتیا شي نو دولس ځله مې له سره لیکلی ده، بیا بیا مې کار ورباندې کړی ده، او ټوله هڅه مې دا وه چې لوستونکو ته یو ښه هنري اثر وړاندې کړم. خدای وکړه چې لوستونکي لاسرسی ورته پیدا کړه. دغه کتاب د بایقي انتشاراتو لخوا چاپ شوی ده، هغوی به یې وړاندې کوي بازار ته، او البته خپله د اکاډمۍ د محسسینو لخوا دا کاندید شوی و، د هغوی لخوا ارزول شوی و او د جایزې وړ ګڼل شوی و، چې زه له هغو ټولو نه یوه نړۍ مننه کوم.
د توبا تر سیوری لاندې د امینې فنا سیدی شیری ټولګې ته هم د زری کړکی اکاډمۍ جایزه ورکړل شوه. اغلی فنا وایي داسې جایزې لیکوال هڅوي او د لا ډیر کار روحیه ورکوي.
واقعا نن ډیره خوشاله یم د یو شاعر او هنرمند لپاره. دا ډیر ستر درد دی چې څوک هنر د ټولنې رښتینی هنداره وګڼي. یوازې دې ته زه نه یم خوشاله چې زما کتاب جایزه وګټله، دې ته خوشحاله یم چې دغه عمومي دود ته خوشحاله یم چې خلک کتابونو ته، هنر ته، علم ته، فرهنګ ته په درنه سترګه ګوري. په یو داسې هیواد کې چې هنري آثار ته خلک ډیر په جدي سترګه نه ګوري، په افغانستان کې دغسې یو سیستم هم تر اوسه نشته. چې له هغې له مخې آثار ولیدل شي، مطالعه شي او د جایزې وړ وګڼل شي، دا نو یوه ډېره لویه خبره، ځکه چې دا یو شاعر ته، هنرمند ته انرژي ورکوي چې هغوی په راتلونکي کې لا ښې پنځونې وکړي، لا معیاري کتابونه خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي ادبي جایزې لیکوال ته دا ذهنیت ورکوي چې دوی په صحرا کې چیغې نه وهي، بلکې داسې خلک هم شته چې د دوی آثار لولي، ارزوي یې او ستایي یې.
ادبي جایزې عموما د لیکوالو شاعرانو د هڅونې او د هغوی ته د انرژي ورکولو دپاره وي، هغوی ته د شعور ورکوي. یو څوک شته د دوی آثار لولي، د دوی آثار ارزوي او د دوی تخلیق او لیک ارزښت ورته لري. خصوصا هغه ادبي جایزې چې د دغسې ادارو لخوا ورکول کیږي، چې هغه ادارې د نقد کره کتنې د هنر د ارزونې په اړه اتوریټي لري، لکه نړیوالې نوبل جایزې چې دي، د هغوی ارزښت هم مادي ارزښت نه دی، ادبي ارزښت دی، ځکه چې هغه د دغسې کسانو لخوا نه ورکول کیږي چې هغوی د ادبیاتو او هنر په اړه ډېر ژور نظر لري. د زری کړکۍ د جایزې یو ارزښت دا دی چې د داسې کسانو د خوا نه دغه جایزه ورکول کیږي چې هغوی دا د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو او هنر په اړه ژور نقادانه او مسؤلانه او باصلاحیت نظر لري. په دې کې به دوه ګټې وي، یو دا چې زموږ رښتینی او واقعي لیکوال او شاعران به او هنرمندان به تشویق شي، او له بلې خوانه به خلک پوه شي چې کوم کتابونه دي لوستو دي او کوم نه دي.
په تیرو څو کلونو کې د افغان حکومت په ګډون ګڼو نورو بنسټونو هم شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ته جایزې ورکړې دي، خو له ډلې یې زری کړکۍ هغه جایزه ده چې په دوامدار ډول ورکړل شوې.
همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی، جګړو له وطنه کډوالۍ ته اړ کړ، چې له پېښور نیولې بیا تر کاناډا پورې سفر وکړ. دا سفر که څه هم د مجبوریت سفر وو، له بلې خوا یې ښاغلي شمس خان ته دا فرصت برابر کړ چې د خپلې خوښې یعنې سینما په برخه کې زده کړې وکړي. د همایون شمس خان لومړنی فلم نقاپوش وو، ورپسې بالیوډ ته هم لاړ او هلته یې د تور باز په نوم فلم کې کار وکړ. اوس د ماموریت سری په نوم په یو افغاني سریال کې لوبیږي. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، تر هغه مخکې مو هم په ځینو فلمونو کې کار کړی و. دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که، چیرته ورسېد؟
سلامونه. دینه مخکې زما د نقاپوش فلم چې ما په افغانستان کې جوړ کړو، به د نقاپوش فلم نه بعد زلاړم هند ته چې موږ تورباس فلم باندې کار وکړو. په تورباس فلم کې زه کریټیو اسسټنټ ډایرکټر یم، او په کې یو رول مې په کې لوبوله ده. نو فلم چون چې د کورونا مسایل وو، نو فلم په سینماګانې بندې وي، سینماګانو کې ریلیز نه شو. نو دا د یو ډیجیټل پلیټ فارم چې ته نتفلکس وي هغه کې ریلیز شو، چې هغه کې دغه هغه نشته دی لکه باکس آفس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي. نو نتفلکس بس دا فلم واغستو، ډېر ښایسته یو ریویو ورکړی دا، خاص کر کې اوس د افغانستان فلم د حالت چې روان دي، یو این دا فلم اوس واغستو سلیکټ کو چې خپل غواړي یو این په دې باندې کار وکړي، جهان سطح باندې ښکارې کړي چې د ماشومانو حقوق او د سولې لپاره څنګه مونږ کوي چې مثبت لاره کې دا فلم مونږ استفاده کړو.
فلم د افغانستان په اړه دی، خو جوړ په افغانستان کې نه دی. په دغه لحاظ څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه پکې تصویر شوه؟
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کړو، چون چې د امنیتي مسایل نو موږ ونه شو کوی چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیدت روړو افغانستان ته دلته شوټ شي، ولې چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي ارګانو د دې د سکیورټي ضمانت ونه کړو، موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان موږ هلته جوړ کړو، هلته موږ دا فلم د افغانستان باندې موږ جوړ کړو، هلته موږ شوټ کړو. چون چې فلم په خپله په افغانستان کې شوټ نه شو، نو اتمن په هغه کې هغه کمی او کاستي پکې شته دی، ولې چې هغه انګلیسي کې هغه وایي چې ریل ریل دی او فیک فیک دی، ولې چې موږ مکمل افغانستان هلته جوړ شو، نو زیاتره پکې هغه کمی او کاستي لري. نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم، زموږ وجنه زموږ امنیت نه وجنه موږ نه شو کولای چې دلته شوټ کړو. خو د فلم قصه جعفر پاموکی قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړي قصه باندې چې دې خپل دا قصه سونه چرخیږي سونه مفید منګ دی پاره نو دې د پاره منګ نو شو کوي چې فلم په افغانستان کې شو
د افغانستان په اړه چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکلې افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکلې دا کیسه
نہ دے فلم گریش ملک دے دے فلم ڈائریکٹر اور رائٹر دے چ تقریباً پینز کال اپ دے موضوع دے فلم اندی ریسرچ کرے ہو نو اسرا ایز اے مشاور سر زم ما مین پر سکرپٹ کے زیادہ تر موضوع گانے چ دے پختو باز شین پ کے منگا واچو لو دے پ کے دری منگا پ کے واچو لگی کہ زین بولمو نو دین مشخصن خپل دا گریش ملک چو دا ہندیاں دی خپل دا فلم قصہ لکلو
کل چ تخ خپل دا فلم کی سا وقت لائن استال پر چڑ کیسه ښکارا شوه کیسه داسې وه چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کاوه کنه تاسو وغوښتل چې ځینې تغیرات باید راشي پکې
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجیب پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې په کار کړ هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې وو چې هغه موږ پکې ډېر کار پکې موږ وکړو هغې نه بعد موږ داسې یو ډایرکټر سره داسې یو هغه جوړ کړو چې فلم د تور باس فلم قسم اوسنی حالت نه داد کلچ نوی نوی د کرزی صاحب حکومت نو د اغه دوران قصه ده نو اغه نه بچ مونږ ډیټ فلټر کو بغه نه بعد مونږ فلم لاړو شوټ ته
نور فلمونه هم شتا چې تاسو کار پکې کړای وي
زما دوم فلم د پونوم د محروم چې ز پکې سیکنډ لیډ کې ما وی کې صرف ما کار کړی ز ایکټر می کار کړی درې مانه فلم د زمانو شدت نومیږي چې مونږ په سکاټلند او لندن او پیرس کې د غزیو کې مونږ شوټ کړی نو اغه کې زما رول کم ده نو اغم د سیو ماجرون سدا چې د هند او پاکستان افغانستان د خلک وړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي نو دغه یو قصه دغه کې مم کار کړن دینه با تورباز نو دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجنه په پینډینګ کې دي چې سینماګان خلاص شي د امرل شي نو دا هندی فلمونه دي سره سره زما یو سریال روان دی پونم د مامرت سری پونم باندې چې کووډ مشن نومیږي د دې درې قسمه ته مونږ آنلاین نشر کړی دي چې دینه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته مونږ ورکړی دی او هغه نه بعد مونږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپه قسمت جوړ شي هغه نه بعد د تلویزیون کې به خلک نشري
د دې روسي سریال پاړه دی رات کوی چې دا سریال په افغانستان کې جوړوي موضوع څه ده
دا مکمل سریال په افغانستان کې شوټ کی البته چې خپل زمنګ افغانان موږ خپل جوړو خو د دې بعض داستان او قصه ده چې موږ سفر کوو لکه زمنګ دریم قسمت کې داستان زمنګ په ترکیه کې ده چې مکمل هغه قسمت موږ په ترکیه کې شوټ کړی دی نو د دې دا موضوعات زمنګ د امنیتی اورګانو باندې دي چې فعلاً موږ واړو چې زمونږ د امنیتی ارګانونو چې کوم زحمت باسي هغه موږ پردې تخکارو کو
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړیږي یا بیخي کم جوړیږي دغه سریالونه اکثره د فلم جوړونکو د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړوي دوی وایي چې ملاتړ نشته یعنی څوک نشته چې دوی ته لاس ورکړي د دوی مرسته وکړي او دوی په یوازې ځان نشي کولای فلم جوړ کړي نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سریال جوړوي څنګه فلم جوړوي او څنګه هنري کارونه کوي
څنګه چې تاسو ویلې مشکلات ډېر زیات دي زمونږ په ملک کې خاص کر کې په سینما کې نو بیا هم چې موږ نه تنه په سینما کې زمونږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو او دا غي یو وزنې غب چې مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی نو دغه امنیت کې چې زمونږ په ملک کې نشته فعلاً او موږ لګیا وستو کار کو اوس د تورباز تاسو مخکې چې مانه سوال کو تورباز وګړه سلويخ کروڑو فلم دا خپل په افغانستان ته راغلی افغانستان کې شوف شوې وسونه خلک په پکار شوې وسونه زمنګ د سینما ته وسونه فائدہ رسیدلې و ام د سیز زیات پروډکشن نو پیژنم چې وړي په افغانستان کې کارو کی چون ما په دې رشتہ کې تحصیلات وکړل په دې رشتہ کې مې ډیر زیات زحمت وکاغو د رشتہ کې مې ډیر زیات هغه په کریټیو بخش کې زنانه اوتلم چې څنګه مونږ کوي شو چې په ایشینم مونږ او یو شی جوړ کو نو نو به زما دا کارونه چې د هند خلکو خوښ کړ خپل په افغانستان زما مطلب دا دی چې کڅوک او غواړي په هر یو نو هر یو شکل باندې یو کار کوي شي اوس ګوره زم په دې ملک زم په دې ملک جون کومه ما ته څوک فند نه راکوي ما ته څوک غن راکوي چې تلاړ شه غو کا فلم جوړ کړي یا ما دې پر ما خپل کوم شخصي سینما نشه چې زه فلم جوړم خو په شخصي سینما کې ریلیز کوم خو هغه د چې زه جستو جوب سي کوم زوب سي ګرځم زه پېږم چې زمونږ ملک مشکل دی زمونږ ملک سینما نشته زمونږ زمون ملک سینما کلچر ډیر زیات ضعیف شوه دی. بیا زویم چې کزی اون کم زپ سے اون گرز مز زحمت اون کاګم نو سوګ پس زی سوګ پس کار کی نو ام دیر پارا اچ شم نشته دی. بیا مز لګیا ما هر دروازه ټک ټک کوم هر دروازه ته زم هر دروازه سره کار کوم او په یو هله ما چې کپسلو کې نه نوی دروازه را باندې بند شي یو دروازه خو ماته وازه شي یو لار خو ماته جوړ شي چې زکوي او شم چې خپل دی وطن خلکو ته یو دی کوالټی یو شی جوړ کما چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دی لکه څنګه زمانہ قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو خارجیان راغلو کتل هغه زما کلچر هم چې ګوري افتخارو کې دمه لپاره ډیر غټه خبره ده.
په دغه وضعیت کې چې سینما وی نشته یا ډیرې کمې دي او په هغه سینما کې افغاني فلمونه هم نشته جګړه د فلمونه نه جوړیږي سریالونه افغاني سریالونه او فلمونه نشته نو فکر کوي یعنی هیله شته ده چې بیرته مونږ داسې وضعیت لاړ شو لکه هند چې د سینما کوم صنعت اوس لري یا نور هیوادونه مونږ به یې هم ولرو کله که نه
هیله شته سار که تم پاسه کې په یو هیله باندې پاسه کې سبا به د ملک کې به ثبات ریشیو امن ریشیو دا ملک به د خیر ابي ته به امن کې اوسي نو هیله ډیر زیات مهم ده په انسان په ژوند کې ټول انسان په یو هیله او په هوپ باندې ژوند کې نو همدغه هیله ده چې تر اوسه پورې زه لګیا یم ما غوندې سي زرها او نور خلک دي چې لګیا او دي په یو شی باندې همدغه هیله باندې چې ان شاء الله سبا په دې ملک کې به امن ریشي کله چې او زه ډیر زیاتره په خارج خلک ویلی دی مالی منگا پا جنگو پا راکیٹو پا انتحاری کی منگا دونا کار کو کز کلا زمنگا پا ملک امن ریشی زمنگا افغانستان خلق پا دیر زیاد رشتو کی و هر بخش پا دیر زیاد رشتو کی.
راتلون کی کارونا مدسا دی
راتلون کی کارونا زمان یا سریال دی چه پنون دی معمرت سری دی دی شوٹنگون روان دی نو دا چه خلاش دی نبات یا بل سریال دی چه اگه منم کار شروع کرده زمان دا نقاپوش فلم دا منگو سریال کو چه دی منم کار شروع کرده انشاءاللہ نو دا پروژیکٹ می فلم راتلون کی دی پارا منگا پائپ لائن کی دی.
جګړې لکه څنګه چې د افغانانو د ژوند نورې برخې متاثره کړې دغسې ادبیات هم له دې تاثره لرې نه دي پاتې شوي. شاعرانو په خپلو شعرونو لیکوالو په خپلو لیکنو او نورو هنرمندانو په خپلو هنرونو کې د جنگ کیسې انځور کړې او ډېر کله یې له ښکېلو اړخونو د جګړې د بندېدو غوښتنه هم کړې. په دې خپرونه کې د جنګیالي په نوم د شفیقي خپلواک همداسې یو نظم در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی دی.
جنگیالای لیوانایا تو چه گوری تو رگمی تا تا جنگ فکر دی کرالای مدر دوم را نپویگی چه پا دخت با بدنیگی پا لمن با دی از غیوی و جلشوی با ریدیوی تو چه لاس که دو چوپک دی دو مرگی بلا تا ناسی کل کینی کل پاسی مگر هیچ دی خیال که نشتا زندگی دی سیند پا غار ما شو قطر چنگ ولار ننداره دل مرخا تکڑی پا مهین خکلولو تگی سونی دند و بکڑی چلاس کی دی ٹوپک دی دی مرگی بلا تناسی کل کینی کل پاسی مگر هیچ دی خیال کی نشتا زندگی دی سیند پا غارا ما شو خطر چنگ ولارا نندارا دل مرخا تکڑی پا مهینو خبلولو تگستونی دندو بکڑی تچه سنی دی ببری در نهیری دی سندری در نماتی ملغلری مگر خوندر معلوم ندی مازدیگر کفی که ناستی دی تور چایو تاو تا گوری چه کڑی کڑی هوا سر گدیگی ستا حواس هم دی سیتار لموسیقی چه خصیگی یو ناول دی نیم الوستلی نیم تبیا نا کراری کڑی جنگیالیا لیوانیا تو چی جان سر پا جنگی جنگیالیا لیوانیا تو چی جان سر پا جنگی لبنو دی ویر بهیگی ذهن خڑ گر پستنیگی مگر هیچ تو سول خار که بلد نیه چه غنم پا که توکیگی گلان بام باند غریگی جنکی مکتب تا درونی وڑ کلار که ندریگی دو مور زرخ تلی نوی آبا ور که نلو بیگی دو زلمی دلاسو کرخی بی چرگندی او لپیغ لسترگی هیچ نپردی کیگی مرغی لپو که دانه خوری رنات کتورش بخوری دو شاعر زرد دادوی او دعشق کتاب خرسیگی چوک لخپل غبرگو سرگو او لرزاندو قدمونو نداریگی تا دو سوله داستی خار که بلد نیه تا در سول داستی خار که بلد نیه چه در شپی خلق ویدیگی توپکون سر تا نگدی کتابون ای بالخت باند پراتوی کتاب چه در یاد اختونو کڑکی دکل گلونو در شمال غیق تا پرانی سی چه درومی جنگ تا درومی تا چه درومی جنگ تا درومی مگر هیچی لیدهی نشی چه پا دخت با بدلیگی دا که کرو لذات کیگی خود دی زهر دا مار کیگی دا زده سیند با دی وچیگی روح لطیگو تراشل کیگی یا دا سولی سولی خار با دا براسته دیوال پشان تی و نریگی او دا سولی سولی خار با دو راسته دیوان بشانته بنده
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول اسطورې که څه هم رښتیا به نه وي خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن و چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی مثال د لمر سپوږمۍ ځمکې ژوند زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پوښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده خود عقلی او بیا تجربوی معرفت دورو اسطوره شاته پرې خدا او خلق په دې فکر کې شول چې د ویل شو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وبینی تجربه کړي او بیا باور پرې وکړي که څه هم د اوس زمانی انسانان په اسطورو ډیر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کیږي د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده په څه معنا کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو اول دا چې انسان ولې شته د څه دپاره وجود لري چیرته ځي او څه به کیږي هغه قدرت چې د ته ژوند بخلی هغه کوم قدرت دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب یې وکړ چې دا څه دی شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو باد ورته جالبه و دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تا تر ده بهر مصروفاوه ده تا اساتیری قدرتو نخکاره دل دم ده پاره ده انسان ابتدای جواند پا دریو برخویشل کیگی. اول برخ اساتیری جواند، یعنی انسان ده خپل خالق پلاته که اسطوره کشف کرده، اسطوره ده ذهن ده تخلیق پتوگه مطرح کرده. روز دل دینه چه البته اسطوره در دیره ها ده خرافاتی باورونه ده ویل کیگی. ها خرافاتی باورونه چه حقیقت نلری، خو انسانان په زمانه که د خپل خرافاتی باورونو پر اساس په معتقد و روز دل دینه چه تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربه رامنځته شوی، اساطیری دوران په فلسفی دوران و فلسفی دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمیر ځوابونه ترلاسه کړي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي، یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کیدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم دا اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوي او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نویو اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته له هغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او د ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږیي رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایدرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا پخپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي. دا اول په ساتيري باندې زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي، بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي فلسفي حالت ته ځي، او لږ نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله ده. هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد پور خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پټه خان مشهور اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایل ما دا ثابته کړی چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغانی اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب جړان، دا ګڼې دغه سی اسطوره شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یووړې. د دې لپاره دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوی، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونان، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی دکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مونډلې دی په کاڼي وشتلی خلک. د ړندو شهر دی لډېوې سره خپلوي نه لري، د ړندو شهر دی لډېوې سره خپلوي نه لري، دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلق. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لا نه دي درېدلي خلق، نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو طبیب. پرون د ساند سره ووتل راغلي خلق، چې افسانې یې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، چې افسانې یې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. د سنگسارونو تر میدانه ځي شاغلي خلق، تشنه آسمانه گیلمن چیغ ماست توا، تشنه آسمانه گیلمن چیغ ماست توا. داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق، دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا، دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا. دی قصاب تیغونو ویني جړولي خلق، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلق. جهاني تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده، جهاني تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده. په هر ولاد کې چې شاغلي وي ناولی خلق، په هر ولاد کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې په وروستیو شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوی درتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاموش آرزو گانے تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے رے دے شرم والے سنگار ویدا سرنگ چھاپ رے دے شرم والے جذبے کرتا تمہیں کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے Thank you. زنگے دل ددا گانو موسی تھیتا مستان دے زنگے دل ددا گانو موسی تھیتا کاسے پیا وپلا اوڑے دے تگڑے دے تگڑے